دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. د روان خبرونه په پیل کې د پاکستان د پنجاب ایالت مرکز لاهور کې تاسو د نننې ورځ د څو بریدونو له جزئیاتو خبرو چې په لسکونو کسان پکې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. خو په خبرونو پسې نور مطالب تاسو ته معرفي کوو چې اکثر د افغانستان له دننه دي. اما په پیل کې هم خبرونه وړاندې کوو. لومړی هم د افغانستان کورنی خبرونه اجمل تورمان اوروي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي مولوی مصطفی بارکزی نن یوې خبری غونډې ته وویل کچیر د غوښتنې ومنل شي نو دای به د ولسمشر د هدایت له مخې په خپل دنده پاتې شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت نن په کابل کې د یوې هندي کمپنۍ سره د 2.8 میلیون ډالرو په ارزښت په لسګونه زره ډیجیټل میټرونو د لګولو یو تړون لاسلیک کړ. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې په پاکستان کې د مشکوکو وسلوالو په څو پرله پسې بریدونو کې 26 کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. ورسله هغه چې د انتخاباتي شکایتون د کمیسیون د غړي مولوی مصطفی بارکزی استفاده ولسمشر حامد کرزی لخوا و نه منل شو. خاغلی بارکزی نن وی خبری غونډه ته وویل کچیر د غوښتنې و منل شي دای په د ولسمشر د هدایت لمخې په خپل دنده پاتې شي.
موږ رهبری او موږ مشران ما سره موافقه نه وکړل. بل اخره زه مجبور سم چې ما رسنیو صداوات ورکې چې را دي سي ما رسمانه خپل د استعفا او اصلي ستونزه ما په ټول جهان خبر کې چې دغه سي مشکلات سته. ما هغه کسان چې زی داخل دی احتمال لري چې ما غوښتنې ومني او زه دا غوسره څو ساعت بعد ملاقات ولرم.
خاغلی بارکزی وویل چې دا هم مشکل ده چې دای د ولسمشر خپل دولت خبره زمکه ته وغورځوي. مصطفی بارکزی د انتخاباتي درغلیو په چارو کې د پوینه د دې کمیسیون د بهرنیو غړو او یو شمیر نورو بهرنیانو د خپل سرو اقداماتو په اعتراض کې استعفا کړې وه. د جمهوریت ریاست دفتر لخوا په خبرې شوې اعلامیه کې کرزی د مولوی بارکزی د صادقانه کار ستاینه کړې او د هغه د استعفا په پاڼه کې لیکلي د ټولو هغو اندېښنو ته په پام سره چې د بارکزی د استعفا لامل ګرځېدلی لاغه غواړي چې بیرته خپل کار ته دوام ورکړي. او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه هم غوښتنه کوي چې د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره د اقدام وکړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د نړۍ د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیران څخه غوښتي چې د کلتوري مسایلو د پراختیا او غزنی ولایت ته د مرستې په برخه کې چې ټاکل شوی ده د اسلامي تمدن د پلازمېنې په توګه په رسمي ډول اعلان شي همکاري وکړي. باختر دولتي اژانس لیکلي چې دغه وړاندیز د آذربایجان په پلازمېنې باکو کې د اسلامي هیوادونو د کلتور د وزیرانو په وروستۍ غونډه کې شوی دی. د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو پریکړه کړې ده چې په 2013 کال کې غزنی په رسمي ډول د اسلامي تمدن د پلازمېنې په ډول اعلان کړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت نن په کابل کې د یوې هندي کمپنۍ سره د 2.8 میلیون ډالرو په ارزښت د 2500 ډیجیټل میټرونو د لګولو یو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه میټرونه چې د لګولو کار به تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي په کابل مزار شریف او ایبک ښار کې لګول کیږي. د دغې پروژې لګښت د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. او د هرات ولایت امنیتي ځواکونه وایي چې تیر ورځ د ایران پولیس ته نږدې 1 کیلوګرام نشه‌یي توکي چې دغه هیواد ته قاچاق کېدل نیولې دي. د هرات ولایت د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه نشه‌یي توکو کې اپیم او کرستال شامل و. ویل شوی چې قاچاق کوونکي د شپې له تیارې څخه په ګټه په تیښته بریالي شوي دي. او د امینجان خوسی د صرافۍ د شرکت راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلی کی یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او دیش پولا یو یورو 3 افغانۍ یو سلینګ پاوند 8 افغانۍ د دیش پولا یو سدریال ډالر صفانه او لس پولا زر پاکستانی کلداري 593 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 9.5 افغانۍ او شل پولا. دا ولتر د دمد افغانستان کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له صالح اساقزی خلقی څخه واوري.
د سلام پوند کول سره په پاکستان کې د مشکوکو وسلوالو په څو پلپسې حملو کې چې دغه هیواد په لاهور ښار او شمال لویدیځه نارامه سیمه کې وشوې 28 تنه ووژل شول. یوه ډله حمله کوونکو په لاهور ښار کې د سیمه ییزو پولیسو د فدرالي څیړنو په مرکز حمله وکړه او لږ تر لږه 40 کسان یې ووژل. مقامات وایي چې د څو ساعتن خطې وروسته اوس مهال د لاهور ښار وضع تر کنټرول لاندې ده. د دې پیښې له تازه حاله مو لږ وروسته په خبرونه کې خبرو. بلورته د پاکستان په شمال لویدیس کوهات ښار کې هم د موټر بم په ځنوژن کې حمله کې چې د پولیسو له مرکز څخه بهر وشوه شاوخوا اته کسان وژل شوي دي. نننۍ حمله په پاکستان کې د وسروالو لخوا وروستۍ ورځو د حملو لړۍ ده. دغه حمله هغه مهال پیل شوې چې د پاکستان حکومت د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې د وسروالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه پر ستراتیژۍ د غور لپاره د خپل ادارې له لوړ رتبه مامورینو سره بله غونډه وکړه. اوباما چې د چهارشنبې په ورځ پر خپل ستراتیژۍ د غور په اړه په سپینه ماڼۍ کې په پنځمه غونډه کې خبرې کولې وویل تمه لري چې په راتلونکو څو اونیو کې به د دې مسلې په شمول چې په لسګونو زره نور عسکر افغانستان ته ولیږي او که څنګه د افغانستان په اړه د جګړې پر پالیسۍ به پرېکړه وکړي. امریکایي مقامات وایي تمه ده د هغو 21,000 اضافي عسکرو په ګډون چې اوباما یې د کال په پیل کې په اړه فیصله کړې وه شاوخوا 18,000 عسکر به د کال تر پایه افغانستان ته واستول شي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي کچېرې پر ایران د نړیوالو بندیزونو اړتیا پیښه شي نو متحد ایالات باور لري چې روسیه به د داسې یوه اقدام ملاتړ وکړي. نوموړی دا خبرې له امریکایي ټلویزیون ای بی سی سره د مرکې په ترڅ کې وکړې. میرمن کلنټن چې په دې وروستیو کې روسیې ته خپل سفر پای ته رسولی او د سه شنبې په ورځې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف، صدراعظم ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافرو سره خبرې کړې وې. وایي دواړو خواو ته د ایران پر ضد د بندیزونو په اړه خبرې مخکې له وخته وې. میرمن کلنټن په امریکا کې تایید کړه چې روسیه دا غوره نه ګڼي چې د ایران پر ضد بندیزونه ولګول شي او د دې پر ځای د خبرو اترو پلوي کوي، خو زیاته کړه هغه په دې باور ده چې کچیرې د تهران او نړیوالې ټولنې خبرې له خنډ سره مخامخ شي او یا ایران له خپلو موافقو سرغړاوی وکړي نو روسیه به هم په داسې یو اقدام سلا شي. روسیه او امریکا د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو څخه دي چې هڅه کوي تهران دې ته وهڅوي چې اټومي وسلې جوړې نه کړي. د مالدوا په مرکز چیشینوا کې لږ تر لږه 30 کسان د لاسي بم په چاودنه کې ټپیان شوي دي. دغه پیښه تېره شپه په هغه کنسرت کې رامنځته شوه چې د چیشینوا ښار د ورځې په مناسبت جوړ شوی و. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر ویکتور کاتان وویل د پیښې په اړه له تحقیقاتو څرګندېږي چې چاودنه د هغه لاسي بم له امله رامنځته شوې چې د پوځ لخوا کارول کېږي. نوموړي وویل دا لا معلومه نه ده چې دا چاودنه د بیروزګاره ځوانانو، تروریستانو او یا نورو کسانو لخوا ترسره شوې ده. دا د ازادۍ راډیو ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې سفیر احضار کړ څو د ترکیې په ټلویزیون کې د هغه یوه سریال د خپرېدو په اړه د ته رسمن اعتراض وکړي چې ویل کېږي دغه سریال هغه اسرائیلي عسکر ښیي چې ماشومان وژني. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د بهرنیو چارو د وزیر ویکتور لیبرمن په حواله راغلی چې د ترکیې په دولتي ټلویزیون کې د اسرائیل پر ضد د کرکې او بدبینۍ پرونکي شیان خپر شوي. ترکی مقاماتو کوم فوري عکس العمل نه دی څرګند کړی. د پیښې وروسته له دې وشوه چې تېره اونۍ ترکیې په خپل هیواد کې هغه نړیوال پوځي تمرینونه وځنډول چې اسرائیلي پیلوټانو هم پکې برخه اخیسته. اسرائیل او ترکیې د څلورو کلونو لپاره نږدې دفاعي اړیکې درلودې، خو دا اړیکې د تیر دسمبر او جنوري په میاشت کې پر غزې باندې د اسرائیلي ځواکونو تر حملو وروسته چې په ترڅ کې په سلګونو فلسطیني ملکیان ووژل شول خړ پړ شول. تاسیل ازادۍ راډیو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل.
دوی بجې او نه دقیقې په لاهور کې د پنجابي طالبانو په نوم ډلې نن سهار په څو بریدونو کې حکومتي کسانو ته مرژوب لاړولې ده او یو شمېر مشکوک تروریستان هم په دې نښتو کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې به هم همداراز واورئ چې په پاکستان کې د امریکا یو جګپوړی ډیپلومات بلوچستان ته اندېښنه لري چې هلته د طالبانو شورا اوسي او له وزیرستان مشکوکو تروریستانو دغه ایالت ته مخه کړې ده. د افغانستان په شمال کې مو د بزګرانو له ستونزو خبرو له خوست او هراته د بیا رغونې په اړه اورېدلی شئ او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ارتباط یو مفصل تحلیلي مطلب خپرو. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې په بریدونو کې پولیسکونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. نن وسلوال کسان د لاهور دریو بیلابیلو دولتي ودانیو ته ننوتل او ډزې وکړې. په دغو پیښو کې دواړو لوریو ته وسلوالو طالبانو او حکومتي امنیتي کسانو ته د سر زیان اوښتی دی. د پنجابي طالبانو یوه ډله چې ځان د پاکستان د طالبانو د غورځنګ بولي د دې پیښو مسؤلیت منلی دی. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال د دې پیښو جزئیات بیانوي.
د پاکستان د ځایي وخت سره سم د نه نیمو او لسو بجو په منځ کې د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې درې وسلوالې ډلې درې حکومتي ودانیو ته ننوتې او ډزې وکړې. کومو ودانیو ته چې وسلوال کسان ننوتې په هغو کې د فدرالي تحقیقاتي ادارې دفتر، د مناوا د پولیسو روزنیز مرکز او د بیدیا د کمانډوي ځواکونو دفتر شامل دي. د حملې د بڼې نه څرګندېږي چې په درې واړو حکومتي ودانیو برید کوونکي د یوې ونې ښاخونه دي. د حملې په لومړیو ساعتونو کې د پنجابي طالبانو یوې ډلې قبول کړه چې د لاهور نننۍ حملې د دوی لخوا ترسره شوې دي. نن سهار لومړی حمله په لاهور کې د فدرالي تحقیقاتي ادارې په دفتر باندې وشوه. په دې حمله کې د پولیسو درې سرتیري او دوه وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. درې ترهګر له حملې وروسته په تښتېدو بریالي شوي دي. د پرویز راټور په نوم د پولیسو یو ځایي مشر وویل چې ودانۍ د وسلوالو نه تصفیه شوې ده. دوهمه حمله د لاهور په مناوا سیمه کې د پولیسو په روزنیز مرکز باندې وشوه. په دغه حمله کې د پولیسو شپږ سرتیري وژل شوي. دوه وسلوال کسان په مخامخ جنگ کې وژل شول او دوه نورو ځانونه والوزول. په همدغه مرکز کې د حملې په ترڅ کې د پولیسو دوله سرتیري ژوبل شوي هم دي. دریمه حمله د بیدیا په نوم د کمانډوز واکونو په روزنیز مرکز باندې وشوه. په دې حمله کې د دریو ترهګرو په ګډون نه کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې په دې مرکز لسو وسلوالو کسانو ناڅاپي حمله کړې وه چې درې پکې مېرمنې هم وې. وسلوالو د څلورو افسرانو د کورنۍ غړي هم یرغمال نیولې وو. د لاهور د کمانډوز واکونو د روزنیز مرکز مسؤول ډګر جنرال شفقت احمد په دغه مرکز د حملې په اړه وایي:
صورت حال بالکل انډر کنټرول ہے،
اوس وضع آرامه ده. زه خپل دننه ورغلی وم. ما ټولې سیمې او ودانۍ له خپلو سترګو نه تېرې کړې. دا مهال د پلټنې عملیات روان دي. دننه د ترهګرو پنځه جسدونه پراته دي. په لاهور ښار کې د نن ورځې درې واړه حملې د اکتوبر په لسمه نېټه په راولپنډۍ ښار کې د فوج په مرکزي قوماندانۍ په تعقیب ترسره شوې دي او د ورته تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایرا وایي د دوی امنیتي ځواکونه د ترهګرۍ د دغو نوو سپو مقابله نه شي کولی. زمون امنیتی ځواکونه او پولیس د ترهګرو سره د مقابله لپاره نه دی روزل شوی. موږ اوس خپل ځواکونو ته د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره ځانګړي روزنه ورکو، خو ترهګر هماغه مرکزونه په نښه کوي چېرته چې ځواکونو ته د ترهګرۍ پر ضد روزنه ورکول کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر متقاعد جنرال معین الدین حیدر وایي وسلوالې ډلې د ساده خلکو د احساساتو سره لوبې کوي. هغوی ته د جنت شنه باغونه ښایي او د فوج او پولیسو پر ضد استعمالوي. ترهګر نه د اسلام او نه د پاکستان خدمت کوي. دوی د دواړو د بدنامولو پسې راخیستې ده. خلک باید نه دوی ته غوږ کېږدي او نه هم بس پنې ورکړي. خلک باید د ترهګرو د منفي پروپاګند نه اغېزمن نه شي. د عادي پاکستانیانو، میرمنو او ماشومانو په وژلو هیڅوک د جنت لاره نه شي موندلی. خو بل پلو په پاکستان کې لیدل کېږي چې سختدریزي وسلوالې ډلې ورځ په ورځ تقویه کېږي. د وزیرستان د غرونو نه پیل شوی دا جنګ اوس د پنجاب ایالت ښاري سیمو ته رسېدلی او یو خطرناک رنګ خپل کړی دی.
د پنجابي طالبانو په نوم ډلې ویلي دي چې په لاهور کې نن سهار بریدونه کړي دي. بل لور ته په پاکستان کې یو جګپوړی امریکایي ډیپلومات په بلوچستان کې د وسلوالو طالبانو د شورا پر موجودیت ټینګار کوي او وایي چې طالبانو او د القاعده شبکې غړیو له وزیرستانه بلوچستان ته مخه کړې ده. په کراچۍ کې د امریکا جنرال قونسل دا څرګندونې په کوټه کې خبریالانو ته کړې دي. زموږ خبریال له کوټې رپورټ لري.
د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو جنرال کونسل سټیفن فیکن چې په یو ناڅاپي سفر کوټې ته راغلی و، د چهارشنبې په مازدیګر په کوټه کې خبریالانو ته وویل وسلوال طالبان او د القاعده شبکې غړي له وزیرستان څخه له دې عمله چې پر ضد عملیات روان دي بلوچستان ته راانتقالیږي او غواړي دلته هم خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي او له بلوچستان هم د وزیرستان غوندې ناکراره سیمه جوړه کړي. موږ نه غواړو چې وسلوال طالبان او نور مذهبي افراطیان د وزیرستان غوندې د بلوچستان د ولس ژوند هم تریخ کړي. موږ به دوی دلته خپلو فعالیتونو ته هیڅکله پرېنږدو. ښاغلی سټیفن فیکن وویل په بلوچستان کې د وسلوالو طالبانو شتون د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه خو اوس دا ایالت زموږ د هیواد لپاره د پاملرنې مرکز ګرځېدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په پوره باور سره ویلای سي چې د طالبانو شورا نه یوازې په افغانستان کې تر وسلوالو حملو وروسته په کوټه کې پناه اخلي، بلکې دوی په افغانستان کې وسلوالې حملې هم له همدې ځایه تنظیموي. ځکه نو وایي د پاکستاني چارواکیو دا خبره سمه نه ده چې په کوټه کې د طالبانو د شورا موجودګي نه مني. سټیفن فیکن زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بلوچستان او افغانستان ترمنځ په آزاد توګه تګ راتګ کوي. وایي که د دوی مخه ونه نیول سي نو بلوچستان به هم د وزیرستان غوندې د جګړو ډګر وګرځي، او بیا به نو امریکا مجبوره وي چې د وزیرستان غوندې دلته هم د دغو وسلوالو طالبانو مرکزونه په نقشه کړي. امریکایي جنرال کونسل سټیفن فیکن زیاته کړه چې پرې به نږدې چې وسلوال طالبان او القاعده بلوچستان هم د خپل مهم مرکز په توګه وکاروي. وایي په دې ایالت کې هم باید مذهبي افراطیت او ترهګري په بشپړه توګه له منځه یوړل سي. نوموړی وایي ځینو پاکستاني سرچینو هم دا خبره منلې چې د کوټې په شمول د بلوچستان په ځینو نورو شمالي سیمو کې وسلوال طالبان موجود دي چې اکثره له کوټې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ځینو غربي مطبوعاتو لخوا په پرله پسې توګه په کوټه کې د وسلوالو طالبانو د شورا د موجودګۍ خبرونه خپرېږي، او ورسره دا ګنګوسې هم دي چې کېدای سي امریکا د بې پیلوټه جاسوسي الوتکو په وسیله د یادو شویو مشکوکو وسلوالو پر مرکزونو حملې وکړي. خو د بلوچستان اعلی وزیر د چهارشنبې په ورځ له امریکایي جنرال کونسل سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په لومړي قطار کې ولاړ دی، او که امریکا په بلوچستان کې د جاسوسي الوتکو په وسیله حملې وکړي نو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګې اړیکې به وشلیږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ټاکل شوې ده د افغان او امریکایي پانګوالو ترمنځ یوه درې ورځنۍ غونډه په واشنگتن کې پرانستل شي. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو په پراخولو او همدارس په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو له پانګونې سره په تړلو مسایلو خبرې وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکو وویل چې د دې غونډې لپاره دوی خپل تیاری بشپړ کړی، او د افغان سوداګرو شپېته کسیز پلاوی په غونډه کې د ګډون لپاره د روانېدو په حال کې دی. نور له کابل د حمید مومن په رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په اړه د خبرو سربیره دوی هڅه وکړي چې امریکایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. دا د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې پنځمه غونډه ده چې د اکتوبر د میاشتې په 13 نیټه په واشنگټن کې پیلېږي او د درې ورځو لپاره به دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس محمد قربان حقجو چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې غونډې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د دوی زیات ټینګار به په دې لیویچ امریکای پنګاول باید تر ډیره په افغان صنایعو پنګونه وکړي.
هغه مهمه مسله چې موږ لرو هغه د اول افغان د پالیسۍ مطرح کول دي. هغه پروژې چې د امریکا متحده ایالات او یا دغه هیواد پوځي په افغانستان کې قرارداد ته وړاندې کوي، او یا کوم مواد چې رانیسي باید افغان تولیدات راونیسي او افغان شرکتونو سره قرارداد وکړي. موږ له هغوی غواړو چې په هر قرارداد کې لومړی حق باید افغانانو ته ورکړی شي، او هغه مواد چې رانیول کیږي باید د افغانستان تولیدات.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه د 2002 میلادي کال پروستیو کې جوړه شوې، او تر اوسه پورې څلور واره په خپل کې ناستې کړې ده. که څه هم په پخوانیو ناستو کې د افغان سوداګرو ونډه کم رنګې وه، خو دا ځل هڅه شوې چې افغان سوداګر پکې پراخه برخه واخلي او خپل مسایل مطرح کړي. ښاغلی حق جو وویل چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې کافي اسانتیاوې رامنځته شوې دي، او دغو مسایلو ته په پام سره به امریکایي پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما مشکلات امنیتی خود داریم و داشتیم، ولی امیدواریم برای بهتر شدن اوضاع امنیتی زیاتر شد.
موږ خپل امنیتي ستونزې درلودلې او له روی خود امنیتي حالت ښه کېدو ته مو هیلې زیاتې شوې دي. زموږ له اعتراضونو وروسته په کابل، هرات، مزار شریف او کندهار کې د تختونکو بانډونو د نیولو په برخه کې زیاتې هڅې شوې، او یو زیات شمېر کسان نیول شوې دي. دا موږ ته روښانه کوي چې امنیتي چارواکي اوس خپلې دندې په سمې توګه ترسره کوي او د پانګوالو د امنیت لپاره هڅې کوي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د پنځمه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه اوس مهال په ټیټه کچه کې ده، او په دې غونډه کې به د هغې د ودې په لارو چارو غور وشي. سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په تیرو اتو کلونو کې د سوداګرۍ او په هیواد کې د پانګونې د ودې او پراختیا لپاره پراخې هڅې شوې، خو امنیت لا هم د هغې په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. کتونکي په دې باور دي تر هغو چې امنیت ته پاملرنه ونه شي نو ممکن افغانستان د سوداګرۍ گری او صنایعو په برخه کې خپل ټاکل اهداف ترلاسه نه کړی شي.
د بلخ ولایت کروندګرو او یو شمېر سیمه ییز چارواکو وویل چې د کوکنارو د کښت صفر کولو په بدل کې له بزګرو سره د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د وزارت لخوا د مرستو ویش عادلانه نه دی. په دې اړه نور حال له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د بلخ ولایت له دهقانانو سره د مرستو شوو کرهنیزو وسایلو ویشل د دغه ولایت دهقانان ناراضه کړي دي. د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د هغو ولایتونو دهقانان او خلک د خپلې سیمې د خلکو د اړتیا له مخې مرستې ترلاسه کولی شي، چې په ولایتونو کې د کوکنارو کښت صفر او کروانګر د نشه یي توکو له کښت څخه لاس په سر وي. د سیمه ییزو پراختیایي پروژو تر څنګ له دهقانانو سره د کرهنیزو وسایلو او ټریکټرو مرسته هم کیږي. په بلخ ولایت کې کروانګرو چې څلور کلونه پرله پسې د کوکنارو کښت صفر ساتلی دی، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا ورته کرهنیز وسایل وشل شوي دي، چې د شویو مرستو په هکله د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال انجینر محمد ابراهیم اظهر څه د مخه په دغه ولایت کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي په جوړه شوي غونډه کې وویل: د ښو اجراتو د تقدیر د برنامې له مخې د کرهنیزو وسایلو ویشل او د کرهنې مکانیزه کول دي، چې د بلخ ولایت بزګرانو ته درویش ډریکټر او درې تریشل ویشل شوي دي. بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ ولسوال تیمورشاه پایس هم په دغه ولایت کې دهقانانو ته د ټریکټرونو د ویشنې بهیر د نیمګړتیاوو ډک او له مستقیمه مرسته کولو څخه دهقانان بې برخې بولي. دایوی دا ټریکټر چې هر دو سره دی د هغې شخصي مالکیت ګرځېدلی دی، له هغه څخه دهقانان ګټه نشي اخیستی او نه هم دهقانانو ته رسېږي. خو د بلخ ولایت د کرهنې مالدارۍ رئیس کاتب شمس بیا دا خبره نه مني. دایوی د ویکلان لارې له مخې چې دهقاني ټولنې او دهقاني کوپراتیپونه جوړ او فعالیت لري، هغې ته ټریکټرونه ویشل کېږي. په ځینو سیمو کې مو دهقاني کوپراتیپونو ته ټریکټر ویشلي وو چې د بې امنیتیو له امله مو دوه درې ټریکټر وسوځېدل او د ناامنو سیمو څخه مو ټریکټر بیرته راوستلي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر په هرات کې تر یو سلو تلویش ډیری عامل منفع پروژې پرانستي. د هرات له شاره رپورټ لرو.
د افغانستان د کلو پراختیا وزیر محمد احسان زیادی هرات انجیل ګزرې او بیلابیلو ولسوالیو کې د ګڼو ماشومانو په ګډون ولسی مشرانو سره غونډې جوړې کړې. غونډې په ترڅ کې نهه ولسوالیو د هرات کې یو سلو د څلوېښت پروژې بشپړې اعلان کړې. دغه پروژې د ملي پیوستون پروګرام له مخې د خلکو په لس فیصده ونډې سره شپږ میاشتې وړاندې پیل شوې وې، چې په اړوندې د هرات د کلو پراختیا رئیس انجینر آغا محمد صدیقي ازادۍ راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
در خلال ایسته روز ما تانستیم در
وزیر صاحب درې ورځنی سفر په لړ کې موږ وتوانېدو چې نهه ولسوالیو کې یو سلو دوه څلوېښت ټولګټې پروژې بشپړې او د خلکو ګټې اخیستنې ته پرانیزو. دا پروژې د اوبو رسولو او برېښنا سیستم جوړول، والي او کاریزونه کیندلو، پاکول، سړکونه او پلچکونه جوړول، کلتوري ټولنې ودانۍ جوړول، میرمنو ته د حرفوي زده کړو بیلابیل ټولګي او نورې پروژې وې. صدیقي زیاده کړه د ولسي شورا په انتخاب د ملي پیوستون پروګرام له مخې دغه پروژې تکمیل شوې دي. مالی لګښت د داسې وایه
به مصرف مجموعی 165 میلیون افغانی
از 215 میلیون افغانی په لګښت د پروژې د ملي پیوستون پروګرام څخه د خلکو په لاس فیصد ونډې اخیستو سره تکمیل شوې. همدارز په دغه ورځ د کلو پراختیا وزیر په لاس د هرات د کلو پراختیا ریاست د میلمستون ودانۍ د یونیسف په 1,400,000 افغانیو لګښت تر بشپړېدو وروسته پرانستل شوه. مامورین وایي د کال له سره بیا تر دغه مهاله پرته له دغو پروژو 240 نورې پروژې تکمیل شوې دي، چې مالي لګښت د دغو پروژو هم 1,290,000 افغانۍ یادې شوې او هم 2,220 ټنه غنم غذا د کار په بدل کې اړمنو خلکو ته ویشل شوې دي. باید زیاته کړم د ملي پیوستون دغه تازه پروژې ګزاره، زنده جان، کاروخ او بی کشکل، بادسنگی، شیندن، کوسان او فارسی ولسوالیو کې تکمیل شوې، چې د کار له کیفیت هغه خلک چې پرانستون کې غونډه کې حاضر و راضي ښکارېده.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر په هرات کې تر 1,320 ډیری پروژې پرانستې. د افغانستان په جنوب کې بیا د خوست د کلیو پراختیا او بیارغاونې د ادارې مشر انجینیر محمد عمر آریان په یوې خبري غونډه کې د ولایت په سطحه د ملي پیوستون په چوکاټ کې د ترسره شویو پروژو مالي لګښت او د نوموړي پروګرام د پلي کېدو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. په سیمه کې زموږ خبریال په غونډه کې تر ګډون وروسته د دې خبري ناستې نور حال راکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیارغونې ادارې مشر انجینر محمد عمر آرین وایي د ولایت په کچه د یو لړ شته ستونزو او نامنیو سره سره د خوست له 1500 اداري واحدونو څخه په 1400 ولسوالیو کې د خلکو په ملاتړ د ملي پیوستون پروګرام په پوره بریالیتوب سره پرمخ روان دی. نوموړي چې د خپل کار په دفتر کې په یوه مطبوعاتي غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل له هغه مهاله چې د خوست د کلو پراختیا او بیارغونې ادارې په چوکاټ کې د ملي پیوستون پروګرام ته ځای ورکړ شوی تر دې دمه د خوست په 1400 ولسوالیو کې د کلیوالي شوراګانو په خوښه 1600 بیلابیلې پروژې منظوري شوي چې له دې جملې څخه تر 1000 زیاتې مختلفې پروژې بشپړې شوي او عملا د خلکو په واک کې ورکړ شوي دي. د ول پر دغو بشپړو شوو پروژو باندې چې استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه، د برېښنا د تولید واړه بندونه او ژور څاګان پکې شامل دي، د دولت له بودیجې څخه 1,145 میلیونه افغانۍ لګول شوي چې 1,60,000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي او پات نور پروژو باندې دا محل عملان کار روان دی.
هر پروژه دا کاملا د کلی تشخیص دی، د ری پیسې دی، مطابق د ری پروژه مشخص کیږي. میت په خست کې 1,350 میلیون افغانۍ مصرف کړی دی. د دې پروګرام نه په تلکه 1,000 کسونو ته رسیدل دي. دا پروګرام د اهمیت له مخې نه هم تمدید شوی دی چې په هغه کې وو هدف خلق ته ډیر خدمات په تیر پروګرام کې څنګه نیمګړتیاوي او خلاوي وي عرب هم عرفکی
په دې خبرې غونډه کې انجینر محمد عمر ارین دا ومنله چې د ولایت په څلورو ولسوالیو علیشیرو، یعقوبیو، باک او منګلو کې د ناامنیو او د قومونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له کبله د ملي پیوستون د یو شمېر پروژو کارونه ټکنی شوي. خو د اول دوی د یادو ولسوالیو د کلیوالي شوراګانو او قومي مشرانو سره په دې حق له جدي خبرې پیل کړې او تمه ده چې د ستونزې ته به په نږدې راتلونکي کې د حل سه بلاره پیدا شي. د بلې خوا د سیمې ډېری ځایي اوسېدونکي د ملي پیوستون له پروګرام څخه ملاتړ کوي او دا پروګرام یو د دولت له بریالیو پروګرامونو څخه بولي چې د دوی په ان تر ډېره بریده یې ګټه کلیوالي وګړو ته رسیږي. خو ځایي اوسېدونکي د ملي پیوستون په پروژو کې د کیفیت نشتوالي ته ګوته نیسي. په دې لړ کې وطن ځایي استوګن داسې وویل:
خالد پښتون یم، د خوست ملي پیوستون پروګرام په ډېر ښه شان سره په ټولو ساحو کې، خو په ځینو ساحو کې ګوته په شمار ساحې دي هغه چې په هغې کې دغه پروګرام نه دی پلی شوی. او دا یو خیر اجتماعی پروگرام دی، خلکو ته ګټه او فائدې هم زیات رسیدلې دي او خلک هم غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې چې نه دی پلی شوی او دولت دې ته زمینه مساعده کړي د امنیتي ستونزو له امله وي نور کوم ستونزې وي هغه دولت باید رفع کړي. اوسه کنټرول او نظارت مراقبت دې کارونو څخه نیمګړی دی، په درست او سم منظم شکل نه کیږي. ځینې داسې کارونه دي چې په کال د جریان کې ځینې پروژې له منځه ځي، ولې چې د هغې مراقبت نظارت کنټرول یې سم نه دی شوی. که دا هغه ترسره شي نو کیدای شي د دې کارونو کیفیت او کمیت یې لوړ شي.
د خوست د کلو پراختیا او بیارغونې ادارې مشر د دې خبرې غونډې په وروستۍ برخه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کومو لاملونو له مخې تر اوسه د خوست د شمال په اداري واحد کې چې د غیر رسمي ولسوالۍ تشکیل لري او د کلیو شمېر هم تر نورو ولسوالیو زیات دی د ملي پیوستون پروګرام نه دی پلی شوی وویل دوی د دې ستونزې د حل لپاره د وزارت مشرتابه ته مشخص وړاندیز کړی او پوره امید دی چې په نوي کال کې به د شمال په ولسوالۍ کې هم دا پروګرام عملا پیل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په کابل کې د مرکزی زون د جنایي جرمونو پر ضد مبارزه ریاست د یوې ډلې اختطاف کوونکو د نیولو خبر ورکړ. په دې اړه پام وکړئ له کابل د مجاهد جواد رپورت ته.
د مرکزی زون د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مشر وایي چې دوی په خپل یو تازه عملیات کې دوه اختطاف کوونکي ژوندي نیولي او د دوی مشر یې چې زمری نومیږي وژلی دی. سید عبدالغفار سید زاده په دې اړه د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې داسې وویل:
بنابر هدایت وزیر صاحب په ارتباط گرفتاری قضیه،
دوی وایي چې د وزیر صاحب امر په دې قضیه کې د ښکېلو کسانو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وشول چې خپله د دغې ډلې مشر زمری ووژل شو، دوه کسان یې ونیول شول او د پاتې نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. د زیاته کړه چې د اختطاف نو د نیول شوي ډلې لخوا تیرونه په کابل کې افغان سوداګر حاجی ناصر ل خپل دوه ساتونکو سره هم هغه محل ووجل شو کله چې د هغه د برم تکولو هڅه کوله. د حاجی ناصر ل وجل کېدو وروسته په لسګونو افغان سوداګرو افغان دولت ته اختار ورکړی و چې که د حاجی ناصر قاتلین و نه مومي نو دوی به په افغانستان کې خپل کاروبار په ټپه ودروي. د مرکزی زون د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مشر د غراس د تور شو درلودونکو موټرو په اړه داسې وویل:
شکایت از مردم در قسمت موترهای شیشه سیا وجود داشته.
دوی د تور شیشو درلودونکو موټرو په اړه د خلکو شکایتونه موجود دي. خلک له تور شولرونکو موټرو څخه کرکه لري، نو هیلمن يم چې دی وی مودې لپاره خلک له تور شو څخه استفاده ونه کړي. په دې برخه کې مو کار پیل کړي چې حتی د بهرنیو ځواکونو موټر هم باید یو ترافیکی پلیټ ولري. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کابل کې د اختطاف اووه پیښې ثبت شوې دي چې د پنځو یې عاملین هم وروسته نیول شوي دي او پاتې نورو په اړه یې هم پولیس پلټنې کوي. د کابل پولیس په داسې حال کې د خپلو لاسته راوړنو څخه یادونه کوي چې اوس هم د کابل اوسیدونکي د شپې لخوا په ګرځېدو کې ډاډه نه دي او له پولیسو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپل تدابیر او پروګرامونه نور هم غښتلي کړي.
له همدې راپورټ سره دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له صالحې ساخصي خلقي څخه اورو.
د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون غړي مولوي مصطفی برګزی نن یوې خبري غونډې ته وویل که چیرې د غوښتنې ومنل شي نو دی به د ولسمشر د هدایت له مخې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت نن په کابل کې له یوې هندۍ کمپنۍ سره د شاوخوا اتم میلیون ډالرو په ارزښت په لسګونو زره ډیجیټل میټرونو د لګولو یو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د نړۍ د اسلامي هیوادونو د کلتور له وزیرانو څخه غوښتنه دي چې د فرهنګي مسایلو د پراختیا او غزنی ولایت د مرستې په برخه کې همکاري وکړي. په پاکستان کې د مشکوکو وسلوالو په څو پله پسې حملو کې چې دغه هیواد په لاهور ښار او شمال لویدیځه نارامه سیمه کې وشوي اته ویشت تنه ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه پر ستراتیژۍ د غور لپاره د خپل ادارې له لوړ رتبه مامورینو سره بله غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي که چیرې پر ایران د نړیوالو بندیزونو اړتیا پیښه شي نو متحد ایالات باور لري چې روسیه به د داسې یوه اقدام ملاتړ وکړي. د مالداوا په مرکز چشین وخ کې لږ تر لږه څلوېښت کسان د لاسي بم په چاودنه کې ټپیان شول. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې سفیر احضار کړ څو د ترکیې په ټلویزیون کې د هغه یو سریال د خپرېدو په اړه د ترسمن اعتراض وکړي چې ویل کېږي دغه سریال د هغه اسرائیلي عسکر ښیي چې ماشومان وژني.
له جلال آباد راپور لرو چې په دغه ښار کې اور لګېدلی دی. مخکې تر دې چې جلال آباد ته وشو په دې ارتباط تاسو ته راپورټ خپور کړو. یو د افغانستان مربوط یو نړیواله مسله بر واخلو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به شاید راتلونکي وی اونې په جریان کې افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. ویل کېږي چې جمهور رئیس اوباما په دې اړه د بریتانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره هم خبرې کړې دي. د دې خبرو اترو جزئیات په فرشته جلال سي د جرمني خبری آژانس ډي پي اي په حواله وړاندې کړي.
د رپورټونو په حواله جمهور رئیس باراک اوباما ګوردن براون ته په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د زیاتولو په اړه خبر ورکړی، خو دا خبر د امریکایي حکومتي مقاماتو لخوا نه دی تایید شوی. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان او پاکستان د ستراتیژۍ د څیړنې په ترڅ کې پرون یو اربیا د خپل ادارې له یو شمیر لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې شاید افغانستان د جګړې پالیسۍ په اړه د خبرو په ترڅ کې په څو راتلونکو اونیو کې د هیواد ته د زرهاوو نور عسکرو د استولو پریکړه وکړي. جمهور رئیس هم دراز ویل چې د نوې ستراتیژۍ اصلي هدف د القاعده د تروریستي شبکې او د القاعده د همکارو ډلو له منځه وړل وي. له جمهور رئیس اوباما سره په دې غونډه کې د هغه مرستیال جو بایدن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د پوځي استخباراتو د ادارې لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر سید جواد طیب بی بی سی ته ویلي ټول علایم دا څرګندوي چې باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو د ګډ قومندان ستنلی مکرس تر غوښتنه په نظر کې نیولې. سید جواد طیب د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې کې افغانستان ته د څلوېښت یا پنځوس زرو عسکرو استول شامل دي کنه، وویل هو، دا هم د جنرال مکرس په غوښتنه کې شته. په واشنگټن کې د کابل سفیر ویلي چې برېټانوي مقاماتو هم افغانستان ته د عسکرو د استولو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې. دا خبرې په داسې حال کې سوي چې د امریکا د حکومت لخوا خپرې شوې اعلامیه څرګندوي چې جمهور رئیس لا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پریکړه نه ده کړې. برېټانیا صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هیواد په افغانستان ته نور 500 عسکر ولېږي او له دې سره به په افغانستان کې د برېټانوي سرتیرو شمیر نه نیم زرو ته زیات شي. د برېټانیا صدر اعظم ویلي عسکر به یوازې د شرایطو د مساعدوالي په صورت کې افغانستان ته لېږل کېږي. له شرایطو یو دا دی چې د افغانستان حکومت د جګړې ډګر ته د خپلو کورنیو امنیتي ځواکونو د زیاتو سرتیرو د استولو ژمنه وکړي او همداراز د ناټو نور غړي هیوادونه افغانستان ته اضافي عسکر واستوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جلال آباد په ښار کې لګیدلی اور په زرګونو بوري کیمیاوي سره سوځولې، خو د دې اور له امله د سر زیان نه دی اوښتی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال رپورټ لري.
د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د هندوانو درمسال ته نږدې د سرو او کارتونو په ګودامونو کې لګیدلی اور میلیونونه افغانۍ زیان اړولی دی. د ورځې په 11 بجو لګیدلی اور زرګونه بوري کیمیاوي سره، کارتونه، لرګي او نور وسایل سیزلي. سیمه ایزو زیانمنو ازادي راډیو ته وویل:
زمانو مسافر دلته هم کار کوو دی، ځکه ناستو یو دمې دلته لمپه جګه شوه، لکه د پټرولو سي اور یې واغسته. نو دا معلومات نشه په لکه میلیونونو تاوان خلکو ته ورشي.
په کې سوي دي ډېر
بون کټ په بازوګان دا شیان پکې دغه یو نیم سل کربو موبلن بګه یو دکان بګه موبلن اوسه
زمانو خوشحال موبلن اوسه نیم مراوی سو نیم سو دی دی
څور په موبلن بسې
د سې دونیم لا کربو خواو شاکي سو دی دی
دی مانوم سې دی لاسه مصطفی بچا زوین دی دی سره می دکان دی مونږه دیش ته د خپل دی مونږه اسکر نه دی اوس مونږ نه پریږدي چې مونږ خپل دکان ته نه نوځو، خپل سامان ته نه راوباسو. اکلن چې دلته ودرېږي د خطره کې داسې بورس ودرېږي چې پوه شي چې دا سړی خپل دی پردی دی. مونږ دکان باندې اور لګېدلی، سامان بس نه باسم، مونږ کوم او درته کلک نیولی مونه نه اوسه
دی ولې دا تانی
نو زه ولاکه په دې باندې پوهېږم چې دا نه پوهې دي کنه که پوهې کار کله کولو
هغې وایي چې بعضې خلک چور کوي
نو چور دم دا خو یم زه په دې باندې ډېر خوښ یم. چور سړی هم معلوم وي او د خپل سړی هم ولاړ وي، مطلب باندې ورسېدلی که نه. خلک داسې سړي ته ګوري چې دا د چور
دا اور خود دې شاگردانو دې کارګرانو دې بغوري له وجه لګیدل، ځکه دولت غندې ته ول شي چې دغه پارو د سامان د ساينه انتقال کوي کنه.
زمانو ماجی حضرت حسن پاشا دا
اور چې په کوم سره لګیدل دې کې د مال ستاسو دی.
bale bale
دا چې و بده
دا سره وا زمون نه په لوا کټونو دکانونو اور دې ما خونه خصه زمون سر تر اوره سره
څومره سوځیدل دي
مجموعه. نو دلته تقریبا شپږ ورځې راوړې زمونږ ځای په ځای و. نو اوس به وګورو چې څومره څه دی، دقیق نه پوهېږم.
نو دا د څه شي نه لګېدلی و؟
نو پوه نه شو صاحب، بس یو لمپه شوه او بس موږ ته معلومات نشته دقیق د دې.
یاره بنتها تاوان ده نه منلو حساب ده.
څه دې سوځېدلي؟
بونډه او پخې دې بازوګان دا شی نه دي پکې حساب نه وتلی خبره. ګودامونه دي، ګودامو حساب چیرته اندازه لګي؟
اتفایه په خپل وخت راورسېده؟
نه نه راونه رسېدله، ډېر وخت تیر شو.
د ننګرهار د والي ویان د عبدالزی وایي د اور وژنې عمله ډېر ژر د پیښې ځای ته ورسېدلې.
د اور د قابو کولو په خاطر باندې د ننګرهار ټول امنیتي ادارو مسؤلین او موظفین په بیړه راورسېدل. د اتفایه کارکوونکي د سرې میاشتې د زکاران او ورسره د ملي اردو د اتفایه کارکوونکي راورسېدل. ورسره د ښار استوګنو ډېره هڅه وکړه، اور قابو شوی دی. اوس پورې د کمرغه ځانی تلفات په اړه هیڅ یو رپورت نه لرو. ځانی تلفات په دغه پیښه کې نشته دی، مالی تلفات رسیدلی دي. د مالکونو خو نه چې موږ ته معلومات راکړ شوی دي، د 15000 شاوخوا کې بورې سره په دې کې موجوده و چې د نیمه نه کم اندازه زیانمن شوی ده. کټونه هم پکې زیانمن شوی دي او نور هغه جاروګان دا شینه پکې زیانمن شوی دي. اما دقیق معلومات نشته چې په څومره اندازه سره به تلفات مالی اوختی وي.
تر اوسه پورې د اور لګېدو علت معلوم شوی نه دی. ځینې وایي د برېښنا د جنریټر له امله لګېدلی او ځینې نور نور الا تنخی. چارواکی وای په دې اړه چیړنه کوي.
په کابل کې د ځوانانو د مشرتابه یا رهبری په نامه یوې مؤسسې چې سکورته وایي یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړه. په دې دوه ورځنۍ روزنیزې دورې کې د افغانستان د بیلابیلو پوهنتونونو شاوخوا 200 افغان ځوانان د هیواد په مشرتابه کې د ځوانانو رول، د ځوانانو اړتیاوې او ستونزې وڅېړلې او څېړي. په دې اړه نور له حسیبې شهید اورو.
دغه روزنیزه دوره د آیسک په نامه د ځوانانو د ملاتړ د یوې ادارې په مرسته جوړه شوې چې ګډونوالي په دوه ورځو کې خپل نظریات د بدلېدو رابدلېدو وروسته د دولت چارواکو ته وړاندې کوي. د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله امین چې له ځوانانو سره په دې غونډې کې خبرې کولې، په هیواد کې تر هر څه د مخه ځوانانو لپاره د زده کړو د ښه زمینو پر برابرولو ټینګار وکړ.
بسیار امکانات محدودی را د اختیار داشتیم تا به امروز. حتی جامعه بین المللی هم
تر نن ورځې پر مو ډیر لږ امکانات لوده. حتی نړیوالې ټولنې هم دې ته توجه ونه کړه. موږ په وار وار ویلي چې تر څو د ځوانانو ته ښه زده کړه ورنه کړو، سوله او امنیت دې هیواد ته نه سي راتلی.
امنیت او ثبات هم د کشور آمده نمیتونه.
د پروګرام جوړونکو ویل ټاکل شوی ده چې د دې غونډې په لزګونه ګډونوال د مدیریت د روزنې د ترلاسه کولو لپاره له هیواد بهر واستول شي. د دې غونډې ګډونوال ویل د نن ورځې همدا ځوان نسل دی چې راتلونکي مشر کیږي، نو باید د ځوانې مفکورې او اند څخه د هیواد د ښه راتلونکي لپاره کار واخیستل شي. د دې غونډې دوه ځوانان خپلې غوښتنې داسې رانغاړي.
ځوانان نن ورځ د بیروزګاری د لاس څخه په افغانستان کې ځینې په مبسو کې ناست دي، ځینې حتی د وسلوالو مخالفینو سره یوځای سوي دي. دا د ځوانانو بیروزګاری ده. ځوان ته باید په ټولنه کې رول ورکول سي، ځکه چې بنسټ ایښودونکی د ټولنې ځوان دی او باید د تعلیم او تربیې په بخش کې ځوانانو ته ونډه ورکول سي. تحصیلاتیاري په باره کې ځوان کولای سي د خپلو ځوانو هیلو او ځوان تعلیم څخه دا مملکت پر مخ بوزي او دا مملکت په پښو ودري.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو جوته خبره ده چې د یو جامع قصور اساسي بنسټ ایښودل کې دي ځوانان دي، نو دې ته باید په هر ځوان کې سواد لري کنه لري مسئله اوسي، دې ته باید موږ تاسو اشتراک ورکو په بسازي کې په دې تشویق کړئ.
د هیواد پر راتلونکي مشرتابه یا رهبری کې د ځوانانو پر رول علمی بحثونه په داسې حال کې جوړیږي چې د هیواد اکثر ځوانان لا اوس هم نالوستي او بیروزګار دي، خو په هر حال د ځوانان وایي چې د تحصیل ترڅنګ د دوی روزګار ته هم باید پاملرنه وشي او په هیواد کې دننه ورته د کسب او کار غم وخوړل شي. د دې غونډې په پای کې به د ځوانانو چې د بیلابیل ولایتونو استازیتوب کوي خپل نظریه سره راټول دولتي او نړیوالو ادارو سره به یې شریک کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دې سات د خبرونه په پیل کې مولا پاکستان راپورټ ترلود چې نن درې ډلې د پنجاب مرکز لاهور کې دولتي ودانیو ته ننوتی او ډزې وکړې، چې په دې نشته کې پلسکونو کسان وژل شول او یا زخمیان شوي دي. په وژل شویو کې یو شمېر مشکوک ترستان دي، خو څو تنه وسلوال طالبان توانېدلي چې له جګړې وروسته وتښتي. البته په لاهور کې اوس د امنیتي چارواکو په وینا وضعیت آرام دی. اوس هم له پاکستان یو راپورټ لرو خو د صوبې سرحده. په کوهاټ کې نن سهار د وی چاولن په ترڅ کې د شلو په شاوخوا کې کسانو ته مرشوب لا وشته. په شمالي وزیرستان کې ویل کېږي چې یو وار بیا به پیلوټ الوتکو بمباري کړي او په لاهور کې وسلوال د پاکستان د تحقیقاتي مرکز ادارې ته ننوتی دي چې په دې ارتباط مو دروان خبرونه په پیل کې راپورټ درلود. د کوهاټ او د وزیرستان د پیښو په ارتباط لسمي راپورټ لرو.
یو ځانمرګي بریدکوونکي نن سهار خپل بارودو ډک موټر د پاکستان د سرحد ایالت په کوهاټ ښار کې د پولیسو د یو ماموریت د ودانۍ سره وجنګولو. د حملې پر مهال د پولیسو د مامورینو ترڅنګ ولسی خلک هم په ودانۍ کې موجود و. د لومړنیو معلوماتو پر اساس په دې حمله کې اته کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د حبیب خان په نوم د پولیسو یو ځایي مشر وایي 14 ډیره قوي وه چې له امله یې د کوهاټ د صدر د پولیسو د ماموریت ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. نوموړی وایي ټپیان د کوهاټ سوالی روختون ته د درملنې لپاره رسول شوی او اوس سیمه د پاکستان د فوج سرتیرو کلا بنده کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې ځانمرګي بریدونه او بمی چاودنې زیاتې شوې چې یوازې د تیرو سوپر لپسې حملو په ترڅ کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي او تر دې زیات ژوبل شوي دي. په دغو حملو کې د ډیرو مسؤلیت د پاکستان د طالبانو غورځنګ په غاړه اخیستی دی.
تاسو په راپورټ کې واورئ چې په کوهاټ کې نن سهار د چاودنې په ترڅ کې شاوخوا 40 کسانو ته مرجوب لا وشتې ده. البته په دې ارتباط مو هم د ازادي راډیو په تیرو خبرونه کې راپورټ ترلاسه کړ چې شمالي وزیرستان کې ویل کېږي چې بي پيلوټ الوتکو بمباري کړې ده. که په دې ارتباط مو ستاسو راپورټ ترلاسه کړ د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کړو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
له درو تر پنځو بجو د ازادي په سپو کې 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجو خبرې کیږي. د خبرونو میلمانه تاسو ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې زموږ د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او همدارس که خپل څه نظر لري د خبرونې په ارتباط او د خبرونې د موضوع په ارتباط وړاندې کړئ. البته په دې خبرونه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته هم چې د انتخاباتو پورې مربوطه مسله ده چیرل کیږي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط یو مفصل مطلب لرو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون د غړو په وینا شي ډیر ژر د زمري د 29 منټې د انتخاباتو نتیجې اعلان شي. پر دغو انتخاباتو تر اوسه ډیر انتقادونه شوي دي، خو تیر انتخابات داسې نه و. په دې اړه له کابل زموږ همکار حمیده عثمان یو مفصل رپورټ وړاندې کوي.
په افغانستان کې د روان لمریز کال د زمري د میاشتې د 9 نیټې د جمهوري ریاست انتخابات څرنګه چې وړاندوینه کېده چې ښایي ترسره به نه شي او یا به یې امنیتي ستونزې او نور لاملونه شاته واچوي د دغو ټولو سره سره ترسره شول. په دغه هیواد کې د 2004 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخابات او سګنی ډېر توپیرونه لري. 15 کاله د مخه د هغو انتخاباتو پر مهال په هیواد کې امنیت ښه و، خلکو ته انتخاباتو نوې بڼه درلوده او په پراخه توګه یې پکې برخه واخیسته. په سګنیو انتخاباتو کې د نارینهو تر څنګ د ښځو رول کمزوری و، خو بیا هم نړیوالې ټولنې او افغان کړیو چې د انتخاباتو د جوړېدو چارې ور په غاړه وي په دې وتوانېدي چې دغه انتخابات ترسره کړي. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی په دې باور دی چې په 2004 میلادي کال کې افغان ولس د راتلونکي نظام هیلو دې ته وهڅول چې په انتخاباتو کې په پراخه توګه برخه واخلي.
سخ کال انتخابات 2004 کال انتخابات سره یو لوی تفاوت یې دا و چې په 2004 کال په انتخاباتو کې په ټول هیواد کې امنیت تامین و. 2009 کال انتخابات په داسې وخت کې وشول چې 15 کاله د حکومت تجربه دوی لیدلې و، د متاسفانه د افغان حکومت نه هم ولس مایوسه و او د نړیوالې ټولنې نه هم. امنیتي وضعیت خراب و او د دوی هغه څه کومې هیلې چې په حکومت پورې په نظام پورې په مجموع کې په نړیواله ټولنه پورې تړلې وې هغه تسره نه شوې. نو د انتخاباتو په رابطه یې شور او شوق او میدونه ډېر پیکا و. په رایو کې هم تفاوت د ورایه معلومي یو اصلي هدف هم دا و.
زبیر شفیقی وایي چې سګنیو انتخاباتو افغاني بڼه درلوده، خو په تېرو انتخاباتو کې د ټاکنو د کمیسیون په ګډون بهرانیانو ډېر رول ولوباوه، خو په دغو انتخاباتو کې د ګاونډیو هیوادونو پر رول هم ګوته نیول کېږي. خلک یو شمېر کاندیدان په دې تورنوي چې د ګاونډیو هیوادونو له خوا یې مالي ملاتړ شوی، او یو شمېر نور وایي چې یو شمېر کاندیدان د نورو هیوادونو له خوا هڅول شوي دي. د کاندیدانو له مسلې اخوا بیا په انتخاباتو کې د رای ورکولو معیارونه څه و؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور وایي چې د 13 کلونو عمر، افغاني طبیعت او د رای ورکونې کارت د یو کس لپاره هغه څه و چې کولی شو خپله رایه خپل کاندید ته ورکړي. خو ښاغلی نور په دې هم ټینګار کوي چې کله ناکله له دغو معیارونو څخه یو څه یې نه دي رعایت شوي.
زه فکر کوم چې تر دې حد پورې دا معیارونه په پام کې نیول شوي ول، ممکن په ځینو ځایونو کې ځینې داسې کسان هم په دې باندې بریالي شوي وي چې دغه معیارونه یې نه وي پوره کړي، خصوصا 13 کلنۍ. په هر حال ولې دې لپاره د کاندیدانو نمایندګان یا هغه استازي یا ناظرین دغه سلایت ورته ورکړل شوی و چې که چېرې داسې افراد او اشخاص دوی کولی شي چې د هغې ممانعت وکړي، دغه سلایت د کاندیدانو د ناظرینو سره و او د ټاکلو خپلواک کمیسیون نوم لري.
یو شمیر کسان په دې باور دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست سګنی انتخابات د قومي اړیکو نه بلکې د ملي وحدت ښکارندوی دي. افغان کارپو وحید مجدوایی:
بل شکل قومي مسائل په افغانستان کې ډېر ارزښت وارد دي او تر ډېره بریده پورې د خلکو په ذهنونو کې دا مسله مهم دی. خو په دې انتخاباتو کې یو مثبت ټکی چې ښکاره شو هغه دا و چې ځینې خلک د دې مسلې نه ځان لرې کړل، په هغه کې د تاجک کورای موجود و، په هغه کې د پښتون او د ازاره او د نورو قومو رای موجود دی.
خو د دې لسو اتاتیاون مریض کال د جمهوري ریاست انتخاباتو بیلابیل ستونزې هم له ځانه سره درلودي. امنیتي حالات، د کاندیدانو زیاتوالی، د تقلب او سرغړونو شتون د دغو انتخاباتو ستونزې ګڼل کېږي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 40 پیژندل شویو سیاسي او غیر سیاسي کاندیدانو ځانونه د جمهوري ریاست څوکۍ ته کاندید کړي وه چې دوه کسه یې مېرمنې وې. خو په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شته چې خلکو یې نومونه هم نه و اورېدلي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د وروستیو انتخاباتو تر شا کوم عوامل شته او د هغې اصلي لوبغاړي څوک دي؟ دا هغه پوښتنه ده چې څه ناڅه یې خلک په ځواب پوهیږي، خو له دوی سره اټکلونه هم شته. بلخوا د هیواد د سیاسي چارو کارپوهان بیا هغه هیوادونه چې اوسمهال پوځي ځواکونه په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزې بوختي هم په انتخاباتو کې ښکیل ګني. احمد سعیدی وایي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سربیره چې غواړي پر راتلونکي حکومت سیاسي اغېزمنتیا ژوروي، یو شمېر لویدیځ هیوادونه هم د سیاسي اغېزمنتیا هلې ځلې کوي.
زمنا په بابر غربي او هغه مملکتونه چې په افغانستان کې حضور نظامي لري هغه غواړي چې حضور سیاسي اقتصادي او فرهنګي هم ولري. دغه مسره چې په افغانستان کې کېږي یوازې خیرات نه ده چې خدای پچاپ وي، په دې باره کې هغه غواړي چې تاثیر ګذار وي په سیاست ګذاري باندې. د دې لپاره چې امکانات نشته چې افغانستان خپله تصمیم ونیسي او عملي کړي، هغه شعارونه چې موږ ورکوو په سیاست کې چې موږ استقلال سیاسي او فرهنګي او اجتماعي لرو، زموږ په باور دا درسته نه ده.
خو بل لوري بیا وایید مجدوایی چې په دې منځ کې ملګري ملتونه بې لوري نه دی پاتې او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي پر ځانګړي استازي هم دا تور لګول کیږي چې له یو کاندید څخه یې ملاتړ کړی دی.
دلته بهرنیان افغانستان سره مرسته کوي او هغوی ځان د دې حقدار بولي چې په دې مسایلو کې مداخله وکړي او خپل اهداف چې لري هغه پلي کړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې د ځینو خارجیانو لاس و او تاسو ولیدل چې څنګه د اتحاد سازمان ملل متحد چې دا باید بې طرف او بې پره نقش لوبولی وای، په دې کې هم اوس تاسو شاهدی ورکول کیږي چې بې پره نه و داخله. نو معلومداره خبره ده چې په دې کې پر دې تر شا د بهرنیانو مخصوصا د امریکایانو لاس هم و، اتحاد ملل متحد هم په دې کې البته خپل معین نقش درلود.
دغه تورونه د جمهوری ریاست د یو شمېر کاندیدانو لخوا طرح شوی دی. تر دغه تورونو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي کای ایدا څو ورځې مخکې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دغه کار په دی ولاړ دی چې د انتخاباتو او شکایتونو کمیسون په ګډه کار وکړي تر څو د هغې پایلې ژر تر ژره روښانه شي. کای ایدا ویل د دغه تورونو په وړاندې به په مناسب وخت کې مکمل ځواب ووایي ځکه چې اوسې وخت نه دی. او په کابل کې د دغه سازمان یو ویان نظیف الله سالارزی هم د دغه څرګندونو په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د مرستې اطلاعیې په افغانستان کې دا تورونه اصلا معنی نه او دا هیڅ کوم واقعیت هم نه لري. او په دې مرحله کې د ملګرو ملتونو د مرستې اطلاعیې د کار اساسي برخه په دې باندې ولاړه ده چې ټول ټاکنو بهیر ته دې توجه وشي تر څو وکولی شي ژر تر ژره د هغې پایلې ترلاسه کړو، د افغانستان د خلک چې پته منتظر دی هغو ته نتایج ورکړ شي او هغه رای چې ترلاسه کیږي واقعي او صادقانه ډول وکولی شي د افغانستان د خلکو د رایې ښکارندوی وي.
که څه هم چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو بیلابیل ستونزې درلودې او د دغه انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته تقلب د هغې ستره ستونزه ګڼل کیږي، خو د دغې بهیر انتقاد کوونکي هم هغه په هیواد کې د ولسواکۍ په لور یو ګام ګڼي او خلک وایي چې د هغه ولسمشر په تمه دي چې د خلکو په درد پوه او تر خپلو ګټو ورته ملي ګټې ارزښت ولري.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @rferl.org.
سترو ملال روک دا روک دا قدمنا وکالا دکل ددی باختی گلونا سترو او سترو ملال روک دا قدمنا تالا دکل ددی باختی گلونا سترو او تالا دکل ددی باختی گلونا صدرو خدای میان صدرو او په قدمو دی خدای میان صدرو صدرو ملال روغ لا روغ د خاتمنا او متا خپلویا لار کې کېد د خاتمنا صدرو صدرو ملال روغ دا روغ د خاتمنا وقتا لا دکل د دې بخچه ګلونا صدرو یا تالا دکل ردی بخچے گلونا صدرو صدرو ملال روغ دا روغ دا خاتمنا نو ما شوم خلګه می او پجڑا درد سمرینا صدرو صدرو ملال روغ دا روغ دا خاتمنا او تالا دکل ددی باغچه ګلونا صدرو او تالا دکل ددی باغچه ګلونا صدرو صدرو ملال روغ دا روغ دا قدمنا ستا دا قدم نام دی نزل دے او بچوینا صدرو صدرو ملال روغ دا روغ دا قدمنا او تالا دکل ددی باخچے گلونا صدرو یا تالا دکل ددی باخچے گلونا صدرو صدرو ملال روغ دا روغ دا قدمنا حسیدے ما اللہ لتانا صبر کرنا صدرو صدرو ملال روغ دا روغ دا قدمنا وقتا لا دکل ددی باخچے کھلنا صدرو صدرو ملال روغ دا روغ دا قدمنا او تالا دکل ددی باخچے گلونا صدرو یا تالا دکل ددی باخچے گلونا صدرو
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.